څلور بجې شوې د سدي رډو یو ساعت خبری مجلې ته شراخلې. تر دې وروسته له دوشنبه تر چهارشنبه د څلور بجو او پنځو بجو په خبرونو کې یو ساعت خبری مجله لرو. په روانه خبرونه کې چې په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبریږي، زه احمد شبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې اکرام مسکینیار مخته وړي. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې کاري پنځه کلنه موده په بشپړېدو ده. یو شمېر په دې باور دي چې نور دې کارونه بس کړي، خو ځینې د ولسي جرګې کارونه مهم ګڼي او تر انتخاباتو د دوی د کار د مودې د تمدید غوښتنه کوي. د افغانستان په اړه په دې خپرونه کې نور ګڼ مطالب لرو، او په سیمه ایزو مطالبو کې مو تاجکستان ته د پاکستان د صدر اعظم سفر څارلی. خو مخکې تر دې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې چې جان خالی کوزی وړاندې کوي، علی کوزی صاحب، کوم مهم خبر؟
شیبر صاحب، مننه. دا یو خبر خدا ده چې د پاکستان پوز وایي جنگی جټ الوتکې د شمال لویدیز قبایلي سیمه کې لږ تر لږه دولس تنه وژلې دي. او بل یو خبره هم شته چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنسټي انټرنیشنل د ملګرو ملتونو له عمومي منشي نه په جدي ډول غوښتي دي چې ازبکستان ته د جون د دولسمې نېټې په سفر کې دي، دغه هیواد له مشرانو سره د بشري حقونو د سرغړونو نورو مسلو په اړه جدي خبرې وکړي.
بله، مننه علي کوزی صاحب. مخکې تر دې چې د دغو او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورني خبرونه له مرزې احمد زید خور.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. جمهور رئیس دیو پلاوی په مشرۍ کندهار ولایت سفر کړی. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د همکارۍ یو پروتوکول لاسلیک شو. او مشرانو جرګې د ننګرهار امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن په کندهار کې یو شمېر امنیتي ځواکونو سره ولیدل او د هغوی سرښندنې وستایلې. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک آزادي راډیو ته وویل چې په دغه سفر کې ولسمشر د 215 قل اردو له تاسیساتو څخه لیدنه وکړه. ښاغلی خپلواک د ولسمشر د ویناو په اړه وویل: همداراز ولسمشر د کندهار د بریښنا د ستونزو د حل په هدف د لسو میلیونو ډالرو د ورکړې ژمنه کړې. ولسمشر اشرف غنی د کندهار ولایت د امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف نن دغه ولایت ته سفر وکړ. تاجکستان ته د افغانستان د اجرایه رئیس د سفر په لړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ یو نوی پروتوکول لاسلیک شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ویل چې دغه پروتوکول په 2015 کال کې هم لاسلیک شوی و چې اوس مهال هم یو ځل بیا د بهرنیو چارو وزارت سره په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په هدف تمدید شو.
تاجکستان ته د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس د سفر په حاشیه کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د همکاریو یو نوی پروتوکول لاسلیک شو.
د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله دیو هیئت په مشرۍ د یکشنبې په ورځ د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته لاړ. د افغانستان مشرانو جرګې نن د ټول هیواد په ځانګړې توګه د ننګرهار امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن د دغې جرګې په عمومي غونډه کې وویل وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په ننګرهار کې خپل فعالیتونه زیات کړي او ډېر وسلوال د داعش لیکو ته ورغلي دي.
د نګرهار کې واقعا ستونزې شته. پروژه د طالب سر په داعش بدله شوې. مسیر او تګلارې ورته داعش ورکړې. نور هماغه طالب ده او هماغه ککره ده او هماغه ټوپک ده په هماغه شکل جنګېږي.
بل لور ته د بادغیس ولایتي شورا مسؤلین وایي چې په اب کمري ولسوالۍ کې د افغان امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې د درېیمې ورځې لپاره هم دوام وکړ. او په سمنګان ولایت کې د نهه دېرش ټولګټو پروژو کار پیل شو. د شمال زون د کلیو او پراختیا ریاست په خبرپاڼه کې راغلي چې د دغو پروژو لګښت 18 میلیونه افغانۍ ده چې د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت لخوا ورکول کېږي. د دغو پروژو په عملي کولو د ایبک کار په شمول د نهه ویس کلیو شاوخوا شپږ زره اووه سوه شپاړس کورنیو ته ګټه رسیږي. په دغو پروژو کې سوارلس بابا ټولنیز مرکزونه، یو شمېر استنادي دیوالونه، کانالونه او د اوبو شپږ ویشت زیرمې شاملې دي. د کورني خبرونه بهرني خبرونه به زما همکار جان آقا الکوزی تاسو ته وړاندې کړي.
د پاکستان پوز وای جنگی جټ الوتکوی د شمال ویدیس قبایلی سیمه کې لکتره ګډ دولسنه وسلوال وجلی پوز په بیان کې ویلی هوایی حمله نن د افغانستان پولیس ته نږدې د خیبر پختونخوا په قبایلی سیمه کړی ده. د پاکستان پوز د شنبې ورځ ویلی و چې د شمالي وزیرستان جګړه کې دولسنه وسلوال او عسکر وژل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ملګرو ملتونو په عمومي منشي بان کی مون غږ کړی چې ازبکستان ته د جون د 12 منټې سفر پر مهال د دې هیواد له مشرانو سره د بشري حقونو د ناوړه سابقې په اړه جدي خبرې وکړي. امنیسټي انټرنیشنل نن په اعلامیه کې له بان کی مون نه په کلکه غوښتي چې له تاشکند څخه د ملګرو ملتونو په هغو مخکنیو غوښتنو د جدي ټینګار وکړي چې له ازبکستان څخه غواړي خپل نړیوال مکلفیتونه باید پر ځای کړي او د بشري حقونو څارونکو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته ولاړ شي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسن افاکوف وایي له مرکز کیف بهر د تیلو په وزیر مزای کې د اور لګیدنې او قوي چاودنې له امله د اور وژنې یا اطفایي لږ تر لږه درې کارکوونکي تري تم دي. نن سهار د کیف ښار په 10 کیلومترۍ کې واسلیک کیف ښارګوټي ته نږدې د پټرولو لږ تر لږه 1400 ټانکونو اور واخیست. د اوکراین د عاجلو چارو وزارت وایي د اور وژنې په عملیاتو کې له 300 زیاتو کارکوونکو برخه اخیستې. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر وایي یو شمېر نور اور وژونکي چې مخکې د مړینې راپور ورکړل شوی و د اور لمبو څخه ژوندي راایستل شوي. چارواکي وایي شپږ تنه اور وژونکي په عملیاتو کې ټپیان شوي او په روغتون کې بستر دي. چارواکي وایي اور تېره شپه د تیلو په یو ټانک کې ولګېده او اتو نورو ټانکونو ته چې 900 مکعب متره تیل پکې و خپور شو. روسی چارواکي وایي دا لا ډېر وخت دی چې هغوی له ایران سره به د تیلو په مقابل کې د موادو تړون کله پیل کړي، که څه هم چې په مخکنیو راپورونو کې ویل شوي وو مسکو دا معامله وار له مخې پیل کړې ده. دا معامله به له روسیې سره چې د اوکراین د شخړې په اړه ورباندې نړیوال بندیزونه لګول شوي مرسته وکړي چې په ایران کې د خپلې پښې ځای ټینګ کړي. خو د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ تر اوسه د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ معامله نه ده شوې چې له مخې په اسلامي جمهوریت بندیزونه کم شي. د روسیې د خوراکي موادو د تنظیم رئیس پرون وویل ایران ته د غنمو ورکول پیل شوي. دا خبر د ایران دولتي خبري اژانس ورکړی و، خو د روسیې د خوراکي موادو د تنظیم اداره وروسته له خپلې خبرې پشا شوه. د ایران فارس خبري اژانس د شنبې په ورځ د ایران د تیلو د وزیر له خولې ویلي و چې په روانې اونۍ کې به روسیه له ایران نه د تیلو واردات پیل کړي. د روسیې د انرژۍ وزارت وروسته وویل دا ډېر وختي ده چې د دغې معاملې د پیل په اړه خبرې یا څرګندونې وشي. او عراقي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف هوایي ملاتړ ورسره ده د بایجي خارګوټي او د تیلو نږدې چڼځای ته د سړک په واسطه د موادو رسولو لارې پرانستې او په دې توګه د ځمکې له لارې د اسلامي دولت پر ضد پر مخ ځي. د بایجي خارګوټي او د تیلو چڼځای د بغداد او موسل ترمنځ د اصلي لوی لارې په اوږدو کې د تکرت په شمال کې په یوې مهمې سرو لارې کې موقعیت لري. د امریکا دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ د عراقي ځواکونو هغه ادعا تایید کړه چې وایي حکومتي ځواکونه د بایجي خار مرکز ته داخل شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات واورئ.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دوه ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 9.8 ټیټه 14 آسمان زایزه وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 22 آسمان صاف. هرات د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 14 آسمان وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 22 آسمان وریځ. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 8.8 ټیټه 11 آسمان زایزه وریځ. بامیان د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 4 آسمان زایزه وریځ. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 15 آسمان زایزه وریځ.
له سید کمال شاه عارف په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د حواله حاله خبر کړو. وړاندې به په دې یو ساعته خبري مجله کې واورئ چې حکومت د ولسي جرګې د کاري مودې تر پای ته رسیدو وروسته د هغې پر تمدید ټینګار کوي. یو شمېر څېړونکي دا خبره د اساسي قانون له دریاتیایمې مادې سره په ټکر کې ویني، خو موضوع مو د آزادو انتخاباتو د موسسې له اجرایوي رئیس سره شریکه کړې.
د ولسي جرګې موجودیت د نه موجودیت نه د افغانستان په ګټه دی، نو د دې لپاره بیا د حل لارې شته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې همکاري پر مؤثریت ټینګار کوي. د سیاسي چارو له یو څېړونکي سره پر دې مسلې شغېدلې یو.
منطقي همکاري کیدای شي په دغه مشکل باندې چې بریج دي او دغه مشکلات حل شي.
تاجکستان ته مو د پاکستان د صدر اعظم سفر څارلی او د ښځو د فوټبال د نړیوال جام لوبو په اړه په روانه خبرونه کې معلومات تر سره شریکو. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسي جرګې فعالیتونه به تر هغو مشروع وي چې ولسمشر په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. غلام نبی فراهی دا موضوع نن د خپلو سل ورځنیو کاري پلانونو د معرفي کولو په غونډه کې وکړي او ویې ویل چې ولسمشر اشرف غني به شرایطو ته په کتو د ملي شورا په اړه پریکړه وکړي. په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي هیڅ چارواکی نشي کولی چې د قانون مودې تر پای ته رسیدو وروسته د ولسي جرګې وخت تمدید کړي. قسیم سولمل په دې اړه له کابل راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې کاري موده د سرطان په لومړۍ نیټه پای ته رسېږي، خو په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسمشر تر وروستۍ پریکړې به اوسنۍ جرګه خپل کار ته دوام ورکړي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فراهی د سه شنبې پر ورځ خبر اعلان ته وویل چې ولسمشر اشرف غني به په ټاکلې نیټې په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي.
زما
په باور لا خو هم پارلمان صلاحیت لري پریکړه کوي او د افغانستان د اساسي قانون له مخې د څارنې او د قوانینو د تصویب حق لري. تر څو چې وخت یې پوره کېږي نو زه ډاډه یم چې په دې اړه پریکړه کېږي. د ښاغلي فراهی په وینا ولسمشر صلاحیت لري څو په دې برخه کې پریکړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر دویم مرستیال څه موده مخکې اعلان وکړ چې د ولسي جرګې انتخابات به راتلونکی کال وسي. د ولسي جرګې د انتخاباتو د ځنډ یو علت په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو نه راوستل بلل سوي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د کمیسیون په فعالیت پورې اړه لري. که څه هم دغه کمیسیون نږدې درې میاشتې مخکې د ولسمشر د فرمان له مخې رامنځته سو، خو د ترکیب پر سر یې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافاتو له امله خپل فعالیت نه دی پیل کړی. په ورته وخت کې د مشران جرګې غړي له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د ولسي جرګې انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سه شنبې پر ورځ په عمومي غونډه کې په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ:
نو انتخابات باید مشخص شي، که هغه د زموږ د مجبوریتو په اساس باندې په درې میاشتې بعد مې پروا نه کوي، او که ورځې مشخص نه شي نو بیا زما پیشنهاد هماغه ده چې هر څه چې د ولسي جرګې نه راځي دلته غیر قانوني دي.
خو د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوټمن بیا وایي چې هیڅ کومه مرجع یا چارواکی دا صلاحیت نه لري څو د ولسي جرګې د کار موده وغځوي.
هیڅ مقام په افغانستان کې، هیڅ ارګان، هیڅ اداره دا صلاحیت نه لري چې د ولسي جرګې کاري دوره تمدید کړي.
ښاغلی هوټمن دغه راز وایي چې د انتخاباتو ځنډول د اساسي قانون نقص دی، او په خبره د قانوني وخت تر ختمېدو وروسته د دغه جرګې هر پریکړه مشروعیت نه لري.
آیا د افغانستان دولت کولی شي چې د ولسي جرګې وخت له پای ته رسېدو وروسته هم تمدید کړي؟ البته قانوني وخت چې پای ته رسېږي. په دې اړه وړاندې تاسو ازادي راډیو ته ټلیفون کولی شي او خپل نظر له موږ سره شریکولی شي. زموږ د ټلیفون شمیرې دی په افغانستان کې 0-8022-55. بیا دا شمیره تکراروم: 0-8022-55. او بل شمیره ده 0-9-9-2-3-2-3-5-4. تاسو کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړي او همدا د ولسی جرګې د کار موده پسې تعقیبو. د افغانستان د اساسي قانون د درې اتیامې مادې له مخې د چنګاش یا سرطان په لومړۍ نیټه د ولسی جرګې کار پای ته رسیږي او باید ولسی جرګه له قانون سره سم نور خپل کار بس کړي. دا موضوع مې د افغانستان د آزادو انتخاباتو د مؤسسې له اجرایي رئیس جانداد سپینغر سره شریکه کړه او له هغه مې لومړی وپوښتل چې اوس په قانون سره سم څه کیږي.
آیا د ولسی جرګې نشتوالی د اول سرطان نه وروسته د افغانستان په ګټه دی که موجودیت دی؟ که چیرې موجودیت په ګټه وي، ډېر په دې باور یم چې موجودیت یې د نه موجودیت نه د افغانستان په ګټه دی، نو د دې دپاره بیا د حل لارې شته دی. او د قانوني له نظره خو تاسو ګورئ چې د تفسیر مرجع د اساسي قانون نشته دی، تر څو هغه دریاتیامې مادې دویم بند چې داسې تفسیر شي چې قانوني مشروعیت او دوام د کار تعمین شي. خو بیا هم که چیرې رئیس جمهور د سترې محکمې نه یا د کمیسیون د اساسي قانون نه یو حقوقي مشوره وغواړي، او دا حقوقي مشوره پر دې بنسټ وي چې دوام د ولسي جرګې د کار تر پورې چې راتلونکي انتخابات کېږي تضمین کړي، نو دا هم یو قانوني لاره. خو د دې نه علاوه سیاسي لارې هم شته لی چې رئیس جمهور کولی شي لوی مجلس راوغواړي، جهادي مشران، سیاستونه، مدني ټولنې، د دواړو د مجلسانو او د محکمې رئیسان هلته وشي د یو مشورې وروسته یو حتی یو مطبوعاتي اعلانې اعلانولی شي چې د ولسي جرګې دوام ته مشروعیت ورکړي.
سپین غر صاحب، تاسو خو دې ته اشاره وکړله چې یوه د حل لاره باید ولټول شي، خو د اساسي قانون درې اتیایمه ماده دا خبره هم کوي چې د سرطان تر لومړۍ نیټې یوه یا دوې میاشتې مخکې باید انتخابات وشي. په هغه وخت کې ولې افغان حکومت او په خپل ولسي جرګې یوه د حل لاره نه لټوله؟
بد وختونه په افغانستان کې دایم مخکې وینه چې یو ډیډ لاین ته یا هغه نقطه چې تاریخ اساسي قانون کوم تاریخ په ګوته کړي هغې ته ورسیږو، د هغې نه مخکې اقدامات نشته. کنه دا د دوی مکلفیت و تمام کېدله چې د ملي حکومت باید د انتخاباتو اصلاحات شروع کړي او د دې اصلاحاتو په رڼا کې د راتلونکو انتخاباتو نیټه په ګوته شي او مادګیان ورته شروع شي. نو دې تر ډېره حده کولای شو چې بیا د سرطان نه یو څو میاشتې زیاده دوره غځېدل هم حداقل هغه رواني مسؤلیت به تعین و، ځکه نیټه د انتخاباتو به تعین وه، امادګیانې به روانې وي، اصلاحات به روان وي، خو دا کار ونه شو.
سپین غر صاحب، تاسو د آمادګۍ خبره وکړه، که چېرته د ولسي جرګې انتخابات د یوه بل کال په مخه هم وځنډېشي، فکر کوي چې د انتخاباتي حوزو ټاکنه، د پیسو پیدا کېدنه او دغسې نور کارونه به په دغه موده کې ترسره شي؟
زه په دې باور یم که چېرې قوي اراده د اصلاحاتو دپاره موجود وي، کمیسیون د اصلاحاتو رامنځته شي او د اصلاحاتو لړۍ شروع شي، په ترڅ کې د راتلونکو انتخاباتو نیټه مشخصه شي او ځانګړې تیاریانې عملیانې شروع شي، دا تر ډېره دا کولی شي چې هم د ولسي جرګې د کار دوام ته ولو که د قانوني مسؤلیت تر سوال لاندې تر ډېره حده کومک وکړي. او په هغې حال کې بین المللي جامعه زه فکر کوم تر ډېره حده پورې لیواله ده چې که اصلاحات شروع شي د اصلاحاتو په رڼا کې راتلونکي پروسې د انتخاباتو د تیاری دپاره کومکونه وکړي. په دې رابطه به زه ستونزه نه وي، خو مهمه دا ده چې دا لړۍ د اصلاحاتو د انتخاباتو او د راتلونکو انتخاباتو تاریخ نیټه ډېر ژر معلومه شي.
جنرال سپین غر، مننه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. یو اوریدونکی په ټلیفون را سره دی. بلې، مهرباني وکړئ له کوم ځای مو زنګ وهلی دی او نوم مو؟ بله
بله، محترم شبر صاحب، قاریش پښتون یم، جوزجان می زنګ ولې دی.
مهرباني.
السلام علیکم. دا ازادي راډیو ټول خر ټول اوریدونکو ته سلام علیکم. زما نظر په دې باره کې دا پارلمان او چلانو په باره کې دا دی شبر صاحب، مخکې انتخابات چې وصل دا اوسني انتخابات چې جانانو نړیوالو خپل بودیجه پر بند کړه، مطلب دا دی چې مخکې انتخابات ته چا د مکر قرباني خلکو وکړي، نو اوس دغه مطلب دا
نظر مو واخیست. بل اوریدون که هم پا تلفون را سره دی. بله، مهربانی وکی تاسو لکم زای زنگ و حال دی او نوم مو چه دی؟ بله، دا ټلیفون قطع شو. ل ازادي رادیو په منځني صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. تخنیکي همکار اکرام مسکینیار اشاره راته کوي چې بل اوریدونکی په ټلیفون را سره دی. بله، مهرباني وکړه. بله،
السلام علیکم.
علیکم السلام. بله، مهرباني وکړه، ازادي رادیو ده. بله، دا ټلیفون هم قطع شو. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې مو وړاندې د فوټبال د نړیوال جام لوبو له نتیجو خبره وو چې د ښځو د فوټبال نړیوال جام په کاناډا کې پیل شوی دی. نن کومې لوبې دي؟ تر اوسه پورې په دې لوبو کې کومو ټیمونو ګټلې ده؟ دا لوبه او دا لوبه لوبې څرنګه روانې دي؟ خو البته یو اوریدونکی بیا هم په ټلیفون لرو، دا به راواخلو. بله، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
مهرباني.
مننه
ستاسو نظر مهم واخیست او د ازادي رادیو روانه خبرونه تر پینزو بچو ده. اوس به دې ته مخه کړو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو غوښتنه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه ییز او نړیوال همکاري پر مؤثریت ټینګار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان شمال په وروستیو کې د سختو جګړو شاهد و او دې موضوع د منځنۍ آسیا هیوادونه هم اندېښمن کړي دي. په دې اړه تفصیل له قسیم سولهمله.
د بهرنی چارو وزارت وای افغانستان د هغې مبارزه بای ورکوي چې خطر سیمې او ټول نړۍ ته متوجه دی. دغه وزارت وایان د احمد شکیب مستغنی د سیشن بی پروس خبریالان تو ویل دا ګډ ګواښ ایجابوي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه له افغانستان سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
ما بهای مبارزه با تهدیدهایی را میپردازیم که خطراتش
شغل مستغنی وای موږ دغه ګواښونو بای ورکو چې خطرې ګاونډیو سیمې او ټول نړۍ ته متوجه دي. د موجوده ګواښونو سره د همغږي او ګډ مبارزې لپاره باید په سیمه ایزه او نړیواله کچه همکاري وسی.
تهدیدهای کې وجود داره صورت بگیره.
شغل مستغنی ویل چې افغان حکومت په وار وار د سیمې له هیوادونو سره په دې اړه خبرې کړي او ژمنه ترلاسه کړې دي. نوموړي په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ لپاره د پاکستان د ژمنو یادونه وکړه چې په وینا یې لا هم د دغه هیواد عملی اقداماتو ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو مخالفینو د افغانستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړې ډول شمال ختیځو ولایتونو کې حملې تیزې کړې او په تر ټولو تازه پېښه کې د بدخشان یمګان ولسوالۍ ونیوله. راپورونه وایي چې د افغانستان د شمال په جګړو کې د کورنۍ جنګیالۍ ترڅنګ ازبک، تاجک، چچنیایي، عرب او اویغور وسلوال ګډون لري. د افغانستان د شمال نامنیو شمالي ګاونډیان اندېښمن کړي او دغه هیوادونه ویره لري چې د جګړې لمن به د دوی خاورې ته هم وغځول سي. په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي د سیمې هیوادونه اوس مجبور دي څو د تروریزم په وړاندې جګړه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. د پوځي او سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي د منځنۍ آسیا هیوادونو مرستې به د روزنې او تخنیکي برخه کې ګټورې تمامې سي.
منطقوي همکاري کیدای سي په دغه مشکل باندې چې پریږدي او دغه مشکلات حل شي. دغه زموږ شمالي همسایگان چې دي تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان، قزاقستان، دغه دولتونه د پخوانی شوروي تجهیزات ورسره دی. دوی دوی تشکیلات تقریبا مشابه زمون تشکیلات سره دی. کیدای سي د تعلیم و تربیه او تخنیکی له لحاظ نه زمون اردو سره پاینده کې مرسته وکړي.
شغل کوهستاني وای تر هغه چې پاکستان له تروریزم څخه خپل اهداف ته د رسیدو لپاره ګټه اخلي نو د افغانستان جګړه به دوام وکړي. خو نوموړې زیاتوي چې د دې حالت دوام به نه یوازې دا چې ټوله سیمه نام نه کړي بلکې په خپل پاکستان به هم له زیانونو خوندي پاتې نه سي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکي ادارې له یو مسول سره شخیدلی.
خوشبختانه هغه پلان چې موږ ته جوړ کړی و هغه په ډیره موافقانه ډول مخته تللی دی.
دغه مسول د افغانستان د هوایي حرم د کنټرول د چارو پاړه شخیدلی. لای و جالب سفرمو په دې خبرونه کې خبرو. د کاهل سمندر یو وش سفر یو انجلۍ پیل کړی دی. دا غواړي چې تباندې 9500 کیلومتره واټن په یوې وړې کښتۍ کې ترسره کړي. په سیاسي مهمو موضوعاتو کې مو په سیمه ایزو موضوعاتو کې تاجکستان ته د پاکستان د صدر اعظم سفر سره لري. نور مطالب هم تر 500 بجو د ازادي راډیو روانې خبرونې اوریدلی شئ. دا غا توافق لمخې چې د امریکا، افغانستان او د ناتو ترمنځ شوی ټاکل شوی چې د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول چاري افغان دولت ته انتقال شي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکي ادارې په وینا په دې برخه کې جوړ شوی پلان په شتوګه مختزي او راتلونکو نیبا هغه ګټون کې شرکتونه هم اعلان شي کوم چې دغه خدماتونه وړاندې کولای شي. د دغه ادارې د عملیاتي څانګې مرستيال محمود شاه حبیبي د افغان کارکونکو د وړتیا د لوړولو چاري چې دی ګڼي او اوس مهال دی وایي چې په 50% هغه وسایل چې دوی ته انتقال شوی دي د افغانانو لخوا کنټرول شي. اجمل تورمان له شغل حبیبي سره مرکه کړې او په سر کې ورنه د انتقال د پروسې د جزئیاتو پوښتنه کړې.
خوشبختانه هغه پلان چې موږ ورته جوړ کړی و هغه په ډیره موافقانه ډول مخته تللی دی، او موږ د دې کار لپاره اول غوښتل چې خارجي متخصصین استخدام کو او خپل هغه منابع بشري ظرفیتونه چې لرو دغه هم ګټه واخلو. موږ دغه پروژه اعلان کړې وه، د دنیا څخه ډېر معتبر شرکتونه په دې کې اشتراک کړی وو، موږ ته پروپوزلونه هم رسېدلي وه. په دغه هفته کې موږ د دې تخنیکي پروپوزلونه ټول ارزیابي کړو او کار خلاص وو. یعنې موږ ترم چا څومره نمرې وړل دي او په کوم درجه کې قرار لري هغه کار پروسه خلاص شوې ده. سبا انشاءالله موږ د دې مالی پروپوزلونه هم خلاصو چې هغه به موږ ارزیابي کوو. نو انشاءالله په راتلونکي هفته کې به ټوله پروسه پوره وي او موږ به خپله برنده د دې پروسې ایرلاین اعلان کړو. کوم وخت چې موږ خپله د امریکا دولت او د ناټو سره هم خبرې کړې وې، اخیره د دې جون نه وه، موږ ویلو چې په دې میاشت کې موږ خپل ټول امورات مخته وړو او بیا مو دا یو هماهنګه پروسه وه د دې سره چې کوم وخت موږ برنده اعلانوو بیا نو موږ دوی سره وایو چې اوس څنګه کولای شو چې دوی اوسنۍ کمپنۍ چې دا خدمات یې راکړي د هغو څخه دا خدمات ټول د هغه کمپنۍ چې موږ استخدام کړې ده هغو ته را انتقال کړو.
د ظرفیت جوړولو په برخه کې څه پلانونه دي؟ ځکه چې په راتلونکي کې مثلا وکولای شو چې په خپلو پښو باندې ودرېږو او دغه مسایل چې مثلا بهرني شرکتونه یې موږ ته سنبالوي خپل په پښو ودرېږو، خپله مثلا خپل ظرفیتونه لوړ کړو چې سبا ورځ خپلې چارې خپله تنظیم کړو. په دې برخه کې څومره کار شوی دی؟
تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه، خصوصا په ځینو هېوادونو چې مې نوم درواخیستی هغه خپل اکتفا ټوله پر بهرني شرکتونو باندې کړې ده، مګر موږ هغه څه نه کوو. موږ د دې سره چې ډېر ازي خدمات راکړي په خپل باید افغانان هم را سره تربیه کړي، د افغانستان افغانانو ظرفیت هم باید مخته ولاړ شي. مثال موږ د هغه بخش د انجینرۍ چې دی اوس هم هغه وسایل چې موږ ته را انتقال شوي دي 50% وسایل تقریبا د هغه پاتې د افغانستان فضا کنټرول شته نن ورځې پورې موږ ته را انتقال شوي دي، او د هغه ټول حفظ مراقبت په خپل د افغانانو لخوا څخه کیږي. یعنی افغانانو دا ظرفیت پیدا کړی دی چې ولاړ سي د افغانستان مختلفو نقاطو ته، ولدا وسایل د افغانستان په مختلفو نقاطو کې دي ورې ولاړ سي او د دې بخش حفظ مراقبت وکړي. په دغه اساس موږ په خپل په پروپوزل کې هم ویلو چې هغه افغانان چې موږ په دې بخش کې لرو هغه بس سره په حیث د یو ټیمي کاري کار کوي، څنګه تر څنګه ستاسو سره کار کوي، او په یو د وخت په تیرېدو سره به ستاسو د متخصصینو ځای په خپل د افغانان نیسي. چې په ځینو بخشو کې هغه افغانان ډېر ژر وکولای شي د دې ځای ونیسي، او په ځینو نورو بخشو چې عملیاتي دي دا نه یوازې مثال چې موږ افغانان و تربیت ضرورت لري چې په دې بخش کې موږ تربیه کو، هغه تر څنګ و تجربه هم ضرورت لري چې دا هغه پر اساس باندې یو منظم پلان جوړ شوی دی او د افغانانو تربیه په دې کې د ټول په سر کې نیول شوی چې افغانان به تربیه کړي، او ان شاء الله په راتلونکي کې به هغه پلان پر اساس باندې په تدریجي ډول د ټول عمرات په خپل افغانانو ته مختلف بخشونه دي. مثال کوم وخت چې موږ د افغانستان د حریم فضایي د کنټرول موضوع وایو دا یو موضوع نه، مختلف بخشونه په دې کې ده. مثال بخش په خپل عملیاتي دی، بخش د تخنیکی دی، د افغانستان د فضا پروسیجر او ډیزاین او دا دی. په ځینو بخشو کې به افغانانو کولای شي په ډیر ژر باندې د عمرات لاسته واخلي، او په ځینو نور کې به په تدریجي ډول باندې دې تربیه کیږي او د دغه متخرجي متخصصین څخه به هغه چارې اخلي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکي ادارې د عملیاتي چارو مرستيال محمود شاه حبيبي وو.
جوان سری کښه پولیس او یو شوی دي
تکار اوسې نه به تکار مریض راغی.
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس لرو چې
محکمې له خوا. ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبريږي. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی شارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. او کوم مطالب چې د ازادي راډیو لاله خبريږي تاسو کولی شئ چې د هغوی متن د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. همدارس د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې زموږ مرکې تاسو اوریدلی شئ. کومې مرکې چې د ازادي راډیو د خپرونو له لارې په مختلفو وختونو کې د ورځې په ترڅ کې خپرې شي، د هغوی تاسو د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې اوریدلی شئ، او د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې زموږ 19 پروګرامونه چې بیلابیل پروګرامونه دي، هغوی هم د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې تاسو اوریدلی شئ. خپل نظریات موږ ته د ازادي راډیو د ویبپاڼې له لارې په فیسبوک شریکولی شئ. څلور بجې او 10 دقیقې دي. لنډ خبرونه له جان قالی کوزی څخه اور.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په کندهار ولایت کې د امنیتي ځواکونو سره د کتنې پر مهال د هغوی لاسته راوړنې وستایلې. د کندهار د والي ویان سمین خپلواک ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس غنی په دې سفر کې د امنیتي مسؤلانو سره هم خبرې وکړې او د فعالیتونو دوام ته یې وهڅول. د قندوز ولایت امنیه قمانداني وایي د طالبانو یو مشهور قمانداني د قندوز بغلان په لویه لار کې نیولی دی. د قندوز امنیه ویان د سید سرور حسینی نن ازادي راډیو ته وویل دا کس قاري عبدالله نومېږي او په قندوز کې د طالب وسلوالو نومول شوي والي ته نږدې کس و چې له دغه ځایه به یې پاکستان ته معلومات ورکول. د افغانستان مشرانو جرګه وایي امنیتي مسؤلان باید د ننګرهار ولایت امنیت ته زیات پام وکړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې ویل وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې خپل فعالیتونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په نوم زیات کړي دي. د پاکستان پوځ وایي جنگي جټه الوتکوی د شمال لویدیځ قبایلي سیمه کې لږ تر لږه 12 تنه وسلوال وژلي دي. پوځ په یو بیان کې نن ویل هوایي حمله یې د افغانستان پولې ته نږدې د خیبر پختونخوا په قبایلي سیمه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ملګرو ملتونو په عمومي منشي بان کې مون غږ کړی چې ازبکستان ته د جون د 12 منټې سفر پر مهال دی د دې هیواد له مشرانو سره د بشري حقونو د ناوړه سابقې په اړه جدي خبرې وکړي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسن افاکوف وایي د مرکز کیف بهر د تیلو په وزیر مزای کې د اور لګیدنې او قوي چاودنې له امله د اور وژنې یا اطفایې لږ تر لږه درې کارکوونکي تري تم دي. او د رومانیا پارلمان د څارنوالانو حق غوښتنه رد کړه چې وایي په اداري فساد مشکوک صدر اعظم ویکتور پونتا لپاره د معافیت لري کړي.
بیا هم خبرونه لرو، اقتصادي خبرونه.
د ازادي راډیو ډیر محترم اردوونکو په مخړه د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزیر وایي د اسلامي دولت ډله یادایش د هیواد د کانونو په وړاندې یو نوی ګواښ دی. د کانونو او پټرولیم وزیر داوود چا سبا وایي داعش تل په دې لاټه کې دی چې اقتصادي سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. دی وایي له همدې امله ګڼ شمېر کانونه د دوی له کنټروله وتلي او ورڅخه غیر قانوني استفاده کیږي. د ملي شورا غړي او عام خلک بیا وایي چې حکومت باید د کانونو خوندیتوب ته جدي هڅې وکړي. د پروان ولایت د جبل سراج د سیمنټ فابریکې د برښنا د نشوالي له امله خپل فعالیت درولې دي. په سیمه کې زموږ خبريال وایي چې د دې ستونزې له امله د فابریکې لسګونه کارکونکي بیکاره شوي دي. د پروان ولایت د برښنا د حوزې مشر غلام حیدر صدیقي شته ستونزې مني، خو وایي هڅه کوي چې د جبل سراج د بند په فعالول سره دغه ستونزې یو څه هواري کړي. د جبل سراج پر بند د امریکا له خوا $1 میلیون لګول شوی، خو تر اوسه یې په کار پیل نه دی کړی. د جوزجان ولایت بزګر وایي چې سشت کال د دوی په کرنیزو محصولاتو کې د پام وړ ډیروالی راغلی، خو وایي دولت ورسره په بازار موندنه کې مرسته نه کوي. د دې ولایت بزګرو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خپلو کروندو ډیر خواري کړي، خو د حاصلاتو لپاره دولت هیڅ بازار نه دی موندلی. په دې حاصلاتو کې زیره هم شامل ده. دوی وایي د زیرې حاصلات سشت کال زیات شوي، خو د بازار د نشوالي له امله د یو منبع له 1400 افغانۍ څخه 900 افغانۍ ته راکړه شوې ده. د جوزجان د کرنې مسؤلینو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، یو ایرو 50 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ.
له سبون کاکړه په مننې چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. لکه څنګه چې مولتا سره شمنه کړې و، تاجکستان ته د پاکستان د سر اعظم سفر څارو او وړاندې په همدې موضوع له خپل همکار پامیر ساحل سره د نواز شریف د تاجکستان پر سفر ژغېږم، خو لومړی به راپور راواخلم. د پاکستان سر اعظم نواز شریف نن د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا د یو رسمي سفر په ترڅ کې د تاجکستان ته روان شو. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نوموړی به په تاجکستان کې د اوبو په اړه په یوه نړیوال کنفرانس کې پر ګډون سربیره له تاجک چارواکو سره پر دوه اړخیزه اړیکو او د سیمې پر اړیکو خبرې وکړي. بل لور ته د پاکستان د سیاسي چارو څارونکي د منځنۍ آسیا له هیوادو سره د پاکستان اړیکې ستایي، خو وایي چې د پاکستان او منځنۍ آسیا د هیوادو ترمنځ اقتصادي اړیکې هغه وخت پیاوړې شي چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. زبیح الله شفق له پاکستان راپور لري.
ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به نن د یو جګپوړي سیاسي پلاوي په ملتیا د منځنۍ اسیا د هیواد تاجکستان په دورځني سفر د دې هیواد پایتخت دوشنبه ته لاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نواز شریف به تاجکستان ته د خپل دغه دورځني سفر پر مهال په دې هیواد کې د اوبو په اړه په کېدونکي یو نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي او همدارز به د دې هیواد له جګپوړو سیاسي چارواکو سره وګوري او پر یو شمېر خپلمنځیو اړیکو سربېره به ورسره پر سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته تاجکستان ته دا لومړی سفر دی. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې کارپوهان په دې وروستیو کې سیمه ییزو او ګاونډیو هیوادونو ته د نواز شریف سفرونه ګټور بولیا وایي چې په پاکستان کې دغه د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د پاکستان اړیکې د پراختیا په حال کې دي. دوی همداراز ټینګار کوي چې د پاکستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او سیمه ییزو سولې لپاره ضروري ده چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي او ادعا کوي چې د افغانستان او پاکستان اوسنیو چارواکو دا ضرورت درک کړی او د دې لپاره کار کوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه شمیم شاهد د ازادي راډیو سره په خبرو کې تاجکستان ته د نواز شریف د سفر او پر سیمه د اغېز په اړه وویل
چې پاکستان او افغانستان تاجکستان یا د منځنۍ اسیا نور هیوادونه دا یو بل سره ډېر نږدېوالی لري. د دوی ترمنځ پخوا تعلق او رابطې نه وي او د دې وجه نه زندګي دنیات مسلې دي. اوس د دې مشرانو که هغه میاں نواز شریف سره دی که هغه ډاکټر اشرف غني دی او که نور دي نو د هغوی هڅې کوي چې دا تعلق ښه شي، رابطې جوړې شي. د هغې غټه وجه دا ده چې د دې ملکونو ترمنځ تجارت شروع شي، د دې ترمنځ د خلکو تګ راتګ جوړ شي. دلته به غربت، دلته به پسماندګي، دلته به بېروزګاري ختم شي، دلته به انتها پسندي ختم شي، دلته به ترهګري ختم شي او دلته به امن راشي. خو د دې لپاره ضروري ده چې دا درې واړه یا دا نور څومره هېوادونه چې کوم دي منطقوي یا په یو بل باندې اعتماد
د شمیم شاهد په خبره د سیمې د اقتصادي پرمختګ او همداراز په سیمه کې د تروریزم د ځپلو لپاره پکار دي چې د سیمې هیوادونه په ګډه کار وکړي او په دې لړ کې زرې تجربې تکرار نه کړي. د یادونه ورده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په داسې حال کې د تاجکستان په دورځني سفر دوشنبه ته روان دی چې نوموړي په 13 میاشت کې د منځنۍ اسیا د دوو نورو هیوادونو قرغیزستان او ترکمنستان سفر کړو او د دغه هیوادونو چارواکو سره په دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو بحث کړو.
تاجکستان ته مو د صدر اعظم نواز شریف د سفر په اړه له پاکستانه راپور اوریده. پامیر ساحل زما همکار دغه سفر څارلی دی او تاجکستان ته د سفر پر مهال نواز شریف په دغه نړیوالې غونډې کې برخه اخیستې ده او هلته یې خبرې هم کړې دي. پامیر ساحل، نواز شریف په دې غونډه کې څه ویلي دي؟
نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم نن د دغه کانفرنس نوم چې دی هغه د اوبه د ژوند لپاره، نو په دې موضوع باندې دوی خبرې کړې دي او نن چې کانفرنس پیل شو دا نړیوال کانفرنس، نو نواز شریف ورته وینا وکړه او هغه دا وویل چې اوبه د انرژۍ لپاره، اوبه د چاپیریال لپاره او اوبه د خوړو د پاکو خوړو د ترلاسه کولو لپاره د هر یو شی لپاره ډېر زیاتې ضروری دي. د خپل وینا کې دا وویل چې پاکستان هڅه کوي چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره یو داسې تعلق جوړ کړي، یو داسې اړیکه جوړه کړي چې د اوبو دغه نظام چې په دغه سیمه کې دی او د تازه اوبو کموالی چې دی په دې قابو موندل شي او ورسره ورسره د انرژۍ او د پاکو یا د خوړو د مسؤلیت او د انرژۍ د مسؤلیت د اهدافو په ترلاسه کولو کې مرسته وشي.
پامیر ساحل، تاسو دې ته اشاره وکړه چې نواز شریف وایي چې د انرژۍ لپاره اوبه پکار دي. افغانستان په دې هڅه کې دی چې د قرغیزستان برېښنا، د اوبو برېښنا د تاجکستان له لارې د افغانستان له لارې بیا پاکستان ته انتقال شي، خو دغه بهیر ډېر ورو روان دی او کله ناکله ځینې افغان چارواکي پاکستان ملامتوي چې په دې برخو کې مرسته نه کوي.
بالکل، د دغه پروژې نوم کاسا ده.
بله،
کاسا زر ورته وایي. د دې تاجکستان او قرغیزستان په اوړي کې چون له غرونو اوبه ډېرې راځي نو ډېر زیاته برښنا تولیدوي او دا برښنا له دوی زیاته د دوی له ضرورت زیاتې اړتیا زیاتې. دوی غواړي چې دا پاکستان او افغانستان دواړو ته ورکړي، خو د پاکستان ستونزه دا ده چې په پاکستان کې دننه تر ټولو غټه مسله دا ده چې پاکستان دومره پیسې نه لري چې په دغه پروژې کې پانګونه وکړي او له افغانستانه د ترانزیت له لارې دا پیسې دغه برښنا ترلاسه کړي.
ځینې بانکونه، نړیوال بانکونه دې ته چمتو شوي وو راپورونو له مخې او ټاکل شوی و چې 13 میاشت په ترکیه کې دا مسله وڅېړل شي او پاکستان هم برخه پکې واخلي چې هغه بیا وځنډېده. او رښتیا په همدې ارتباط په همدې ارتباط د افغانستان اجرایي رئیس هم د اوبه د ژوند لپاره په کانفرنس کې خبرې کړې دي او عبدالله عبدالله هم په دې باندې انتقاد کړی دی چې پاکستان په ځینو مواردو کې مرسته نه کوي، خو هغه مثلا د ترانسپورت مسلې ته اشاره کړې ده.
بالکل،
ترانزیت سه پاکستان باید هندم په دې کې راګډ کړي. ساس په فکر باندې چې دغه مسله تاسو تر اوسه پورې تعقیب کړې ده، دغه د اوبو کانفرنس، په دې کانفرنس کې به دغه مشترک خواوي یوې نتیجې ته ورسیږي چې په دغو عمومي موضوعاتو کې یو توافق سره وکړي.
یو خو سیمه ییزه خبره تاسو وکړه، په سیمه کې پاکستان دا بیا ډېره غټه سیاسي مسله شي د پاکستان لپاره. پاکستان نه تیاریږي په هیڅ صورت باندې هم چې هند ته دا د ترانزیت لار په څه طریقې باندې وغځول شي. چون دا کانفرنس نړیوال دی، ملګري ملتونه یې سپانسر دی، پاکستان یې هم ورسره مرسته کوي په دغه کانفرنس جوړولو کې. نو دوی چې تر اوسه پورې ما د دوی هغه موضوعات ولوستل چې څه یې چاپ کړي دي په تیرو لسو کلونو کې، په دې یوه لسیزه کې چې دوی اوبه د ژوند لپاره تیم باندې کار کړی دی، دوی ځینې خبرې په هغه کې لیکلي دي چې هغه کې دوی لکه د نظافت یا د کوڅې او د ماحول او د ښارونو د پاکوالي د مسله چې دا د اوبو لارې په دې کې ناکامه شوي دي، دا یې منلې ده پخپله چې موږ په دې کې پاتې راغلي یو، ځکه چې اوس هم په دغه هیوادونو کې، دغه مخ پر ودې هیوادونو کې یو بلیون یا یو میلیارد خلک چې دي هغه دغه نه لري د حاجت پوره کولو دپاره واشروم یا تشنابونه او داسې شیان نه لري. 2.5 میلیارد خلک په مخ پر ودې هیوادونو کې د سینیټیشن یا د نفاظت د سیستم ته لاسرسی نه لري. بله خبره چې دوی کړی ده، هغه دوی دا ویلي دي چې سیاسي اراده خو ښکاري، البته عملی اقدامات په دغه صورت کې نه لیدل کیږي چې تازه اوبه وساتل شي، همداراز داسې انرژي تولید کړل شي چې هغه ماحول ته یا چاپیریال ته تاوان ونه رسول شي، همداراز په دغه مخ پر ودې هیوادونو کې حکومتونه او نړیواله ټولنه په دې نه ده توانېدله تر اوسه پورې چې دوی داسې غذایی مسؤلیت پیدا کړي چې هر کس ارزانه او له غذاییته ډکو خوړو ته لاسرسی ولري.
پامیر ساحل مننه. له پامیر ساحل څخه مو واورېدل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دوشنبې په غونډه کې د اوبه د ژوند لپاره په غونډه کې خبرې کړې دي او په دې اړه تفصیل پامیر ساحل تاسو ته درکړ. په پاکستان کې تم کیږي د پاکستان سترې محکمې په وروستیو شیبو کې د هغه زنداني اعدام وځنډاوه چې په قتل تورن و. د دې ځنډ هدف د هغو اعدامو څېړل یادي شي چې وایي د قتل پر مهال دغه تورن کس قانوني سن ته نه و رسېدلی. همدې مسلې د بشري حقونو د نړیوالو ډلو او هم د ملګرو ملتونو انتقادونه راپارولي دي. په دې اړه نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه اور.
پر شفقت حسین تور دی چې په 2004 کال کې یو کلن هلک د پاکستان په کراچۍ ښار کې وژل دی. یوازې څو ساعته مخکې تر دې چې نوموړی نن سهار وختي د ښار په یو زندان کې اعدام سي، د هغه د اعدام د ځنډ خبر ورسید. په 5 میاشتو کې دا 4 ځل دی چې د ده د اعدام حکم ځنډیږي. د شفقت حسین قضیه وروسته له هغه د نړیوالو پام ځان ته راوړوه چې د هغه مدافع وکیل او کورنۍ یې ادعا وکړه چې حسین د جرم پر مهال 18 کلن نه و. د هغه سندې چې د پاکستان د قوانینو سره سم د اعدام سزا نه ورکول کیږي. دوی دغه راز ادعا کړی چې شفقت حسین تر شکنجه لاندې په دې جرم اعتراف کړی دی. د بشري حقونو ډلو چې د اعدام د سزا مخالف کمپاین کوونکي او د بخښنې نړیوال سازمان پکې شامل دي، په کلکه د پاکستان له حکومت څخه غوښتي وو چې حسین ته د اعدام سزا ورنه کړي. نن سهار د جنوبي سند ایالت د زندانونو مسؤول نصرت منګان دا ومنل چې د شفقت حسین لپاره د اعدام سزا چې لومړی په جنوري میاشت کې پلان شوې وه اوس بیا وځنډول سوه. سترې محکمې دا منلې چې د حسین د عمر په اړه د پښتنو د سپیناوي په هدف یې دغه کار کړی دی. د حسین کورنۍ او مدافع وکیل وایي چې د جرم پر مهال د هغه عمر تر 15 کلونو پورې و. په پاکستان کې د واقعي سن ثابتول ګران کار دی. هلته د اعدام سویو کسانو د عمر ریکارډ تل نه ساتل کیږي. په تېره بیا د هغو کسانو چې د حسین په څیر د بېوزلو کورنۍ وې، د حسین هویت پاڼه یا تذکره 3 میاشتې وړاندې د رسنیو له لارې خپره سوه، خو داسې ښکاري چې دغه تذکره په ډسمبر میاشت کې جوړه سوې وه. او د کورنیو چارو وزیر چودري علي نصر خان ویلي چې د هغې رښتینولي نسي ثابتېدلی. دغې موضوع په نړیواله سطحه هم اندېښنې راپورته کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو څارډلې د یکشنبې په ورځ په یو سرخلاصې لیک کې د پاکستان پر ولسمشر ژغ کړی چې حسین ته باید بخښنه وسي. پاکستان د دسمبر میاشتې راهیسې چې د اعدامونو لړۍ یې له سره پیل کړه تر اوسه څه باندې 130 تنه محکومین اعدام کړي دي. دغه لړۍ وروسته له هغه بیرته پیل سوه چې په پېښور ښار کې وسله والو طالبانو پر یوه ښوونځي په برید کې تر 150 ډېر کسان ووژل چې اکثره یې ماشومان وه. په پاکستان کې د اعدام سزا د 2008 کال راهیسې بنده وه او بیرته پیلېدو یې د بشري حقونو ډلو قهرجن اعتراضونه راپورته کړل. شفقت حسین په 2004 کال کې په کراچي ښار کې د ګارد په توګه دنده لرله چې له ګاونډ څخه یو وکلن هلک ورک سو. څو ورځې وروسته د هلک کورنۍ د حسین له موبایل څخه یو ټلیفوني اړیکه ترلاسه کړه چې د هغه د خوشي کېدو په بدل کې نیم میلیون پاکستانی روپۍ چې 8500 ډالر کېږي غوښتي وي. د همدې قضیې په ارتباط حسین ونیول سو او د ګاونډي هلک په برمته کولو او وژلو تورن سو، خو وروسته حسین له خپل اعتراف څخه تر شا سو او ویل چې د فشارونو له کبله یې دغه خبره منلې وه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د رواني یو ساعته خبري مجلې په دوام به واوري چې د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې له ژورنالستانو سره د تشدد او د جرمونو په وړاندې د معافیت غندنه کړې ده. په دې اړه د بې سرحده خبریالانو د ټولنې له یوه مسؤل سره شخېدلی یو. همداراز به په دې خپرونه کې واورئ. وینجلی په اوبو کې څه باندې 9500 کیلومتره سفر پیل کړی دی. دا غواړي چې په څو میاشتو کې دغه سفر طی کړي. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکړو او د ښځو د نړیوال فوټبال جام لوبه په اړه هم تازه معلومات درسره شریکوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې له ژورنالستانو سره د تشدد او جرمونو په وړاندې د معافیت غندنه کړې ده. د ټولنه وایي ژورنالستانو د افغانستان د رواني جګړې یوه لویه بیه پرې کړې ده او له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې تر اوسه په دې هیواد کې 3 دېرش کورنۍ او بهرني خبریالان وژل شوي دي. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د افغانستان د څانګې مسؤول وایي طالبانو او په دولت کې داخل زورواکي د خبریالانو پر وړاندې د تشدد اصلي مسؤولان دي. رضوان مراد د دې موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي د نوي افغان حکومت له ځینو مثبتو اقداماتو سره سره بیا هم ژورنالستان په افغانستان کې له تاوتریخوالي او ویرونکو اعمالو سره مخامخ دي. دا ټولنه چې مرکز یې په فرانسه کې دی وایي د ژورنالستانو پر وړاندې د تشدد او جرمونو عاملانو ته معافیت به د تاوتریخوالي مسؤولان نور هم وهڅوي چې د خبریالانو پر ضد تشدد او جنایتونو ته دوام ورکړي. دې ټولنې په داسې وخت کې په افغانستان کې خبریالانو ته د ورپېښو خطرونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې په روانه اونۍ کې د دوو مخکښو وژل شوو افغان خبریالانو زکیه زکی او عبدالصمد روحاني اتم او اووم تلین ولمانځل شو. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د رپورټ له مخې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي په یو تازه پیښه کې په ولسي جرګه کې د بغلان د خلکو استازي حاجي اشق الله وفا د یو سیمه ییز تلویزیون مشر شیر محمد جاهش ته د مرګ د ګواښ یادونه شوې ده. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د افغانستان د څانګې مشر رضا موینی وایي د نړیوالو سازمانونو د پریکړه لیکونو پر اساس د خبریالانو وژنه جنګي جنایت ګڼل کیږي.
د جنیوا د کنوینسیونونو او د ملګرو ملتونو او په ځانګړي ډول د امنیت د نړیوال شورا د پریکړې لیکونو له مخې دا وژل قتل او جنګي جرمونه ګڼل کیږي.
دا ټولنه بیا په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ او حقوقو د خوندیتوب لپاره د افغانستان د نوي حکومت د ځینو اقداماتو یادونه هم کوي. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې په وینا ولسمشر اشرف غنی د بیان د ازادۍ د پیاوړتیا په هدف لیکل شوی تعهد کړی دی چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم تایید کړی دی. خدا چې په افغانستان کې د ژورنالستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصلي عاملان څوک دي؟ ښاغلی موینی وایي
در درجه نخست طالبان دشمنان اصلی
په اول سر کې طالبان د خبریالانو اصلي دښمنان دي. دوهم هغه مقامات او زورواکي چې د حکومت په لوړو پوستو کې دي. د خبریالانو د وژلو زیاتې دوسیې تړل شوي دي او دا کار پرته له هغو کسانو چې په دولت کې پیاوړی موقعیت لري بل څوک نشي کولی.
این پرونده ها را این گونه ببندد.
د به سرحد خبری اعلان ټولنوي د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په 13 دسمبر میاشت کې له لوی څارنوالۍ وغوښتل چې د ټولو وشل شو خبری اعلان دوسیه لسره وسیړي، خو تر دې دمه نه لوی څارنوالۍ او نه هم د جمهوری ریاست لومړی مرستیال د دغو څېړنو د بهیر او یا د هغې د پایلو په اړه څه ویلي دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي له 2001 کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې 3 خبریالان چې 15 یې بهرنیان دي د فعالیت پر مهال وژل شوي دي. افغانستان د غرض د 2015 کال د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ له مخې د نړۍ د هیوادونو په فهرست کې د 180 هیوادونو د قطار په 122 نمبر کې دی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
د سهار لوو د ماشام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځني سپد 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو یو ساعته خبری مجله، روانه خبری مجله تر 500 بجو ده او بیا له 500 بجو تر 600 بجو تاسو ته بل یو ساعته خبری مجله لرو. وی ځواني امریکایي یو وش سفر په یوازې سر پیل کړی دی. دا غواړي چې سباندې 9500 کیلومتره لاره په اوبو کې په یوې وړې بیړۍ کې ووهي. سخت کار دی، ګران دی، خو له فریبا ظاهر څخه به واورو چې دې نجلۍ دې سفر ته څه تیاریانې نیولې دي.
دیرش کلنی سونیا بومستن له جاپان څخه روانه اونۍ د 9509 کیلومترو یو اوږد سفر پیل کړ. دا به په خپلې وړې کښتۍ کې له 4 تر 6 میاشتو سفر وکړي څو د امریکا سان فرانسیسکو ته ورسیږي. د سونیا بومستن د دې سفر خبر لومړی ځل اکسپیډیشن پاسیفیک .com ویب پاڼې خپور کړ. بومستن د دې خطرناک سفر تر پیل مخکې وویل چې دا غواړي د اوږدې مودې په مخه هغه ټول شیان چې دا ورسره مینه لري شاته پرېږدي. هغه بیړۍ چې سونیا پکښې سپاره سوې ده 1 متره اوږده ده او 300 کیلوګرامه وزن لري. دې له ځان سره 544 کیلوګرامه خواړه راخیستي دي. دا خواړه وچ سوي دي څو وزن یې کم وي او غذایي مواد یې ډېر وي. د څښاک لپاره یې لږ څه په کښتۍ کې بار کړي دي، خو دې د څښلو غم داسې خوړلی دی چې یو وړوکی ماشین یې ورسره اخیستی دی چې هغه د سمندر اوبه تصفیه کوي او د څښلو لپاره یې وړ ګرځوي. د سمندر اوبه تروې وي او د څښاک نه دي. په سمندر کې سفر آسانه نه وي، خو سونیا تر وسه وسه احتیاطي تدابیر نیولې دي. د یو ټلیفون ورسره اخیستی دی چې د سټلایټ له لارې کار کوي او نیویګیشن یې راخیستی دی چې د دې ځای معلوم سي څو په بیړنیو حالاتو کې له نورو سره ارتباط ونیسي. تر اوسه له کاهل سمندر څخه د تیرېدو لپاره 14 نجونو هڅې کړې دي چې یوه یې هم نه ده توانېدلې چې له دغه بهر څخه پورې وځي، او یوازې 2 نارینه تر اوسه توانېدلې چې له دې سمندره تیر سي. دا سارا اوتن په نوم یوې جاپانۍ نږدې 2 کاله د مخه غوښتل چې له جاپانه سان فرانسیسکو ته ولاړه سي، خو د دې پر ځای چې د شمال لور ته سفر وکړي وروسته له 149 ورځو د الوشان په نوم ټاپوګانو ته ورسېده او سفر یې پای ته ورساوه.
امریکایي سونیا ګران سفر پیل کړی دی. سونیا یوه ده، بل لور ته ښځینه فوټبالرانو ګرانې هڅې پیل کړي دي. د ښځو د فوټبال نړیوال جام لوبې په کاناډا کې پیل شوې دي. په دې اړه لاجمل انڅخور.
د ښځو د فوټبال نړیوال جام لوبې په کاناډا کې روانې دي. نن کامرون اکواډور ته په 6 ګولونو ماتې ورکړه. د جاپان ښځینه ټیم د سویس ټیم ته 1-0 شکست ورکړ، او د امریکا متحده ایالاتو استرالیا ته 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې کاناډا د دې لوبو کوربتوب کوي او دریم ځل دی چې دا نړیوالې لوبې په شمالي امریکا کې کیږي. د ښځو نړیوال جام لوبې د شنبې په ورځ شروع شوې او د جولای تر 15 به دوام وکړي. په تیر جام لوبو کې 14 ټیمونو برخه اخیستې وه، خو روانې لوبې د څلور هیوادونو ترمنځ روانې دي. د ښځو د فوټبال نړیوال جام لوبو ته د غوراوي په مرحله کې د 134 هیوادو لوبډلو برخه اخیستې وه چې روان کال 8 ټیمونه د لومړي ځل لپاره دغه جام کې برخه لري. په روانو لوبو کې جرمني، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتونو ټیمونه تر نورو پیاوړي ښکاري، او داسې معلومیږي چې له دغه 3 ټیمونو څخه به یو خایي روان جام خپل کړي. د لومړي ځل لپاره په دې لوبو کې د ګول د کرخې د معلومېدو لپاره له یوې ټکنالوژۍ کار اخیستل کیږي، او دا معلومیږي چې کله توپ د ګول له خطې تیریږي څراغ یې لګیږي. دا لوبی په شپږو ګروپونو ویشل شوی او د نن ورځې نورې لوبې د اسپانیا، کاستریکا، فرانسې، انګلستان، کولمبیا او مکسیکو ترمنځ دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا ازادي راډیو دا یو ساعته خبری مجله وروستیو شیبو ته رسیدلې ده. په دې خبرونه کې مو واورېدل چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وی د افغانستان د ولسي جرګې فعالیتونه به تر هغو مشروع وي چې ولسمشر په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلانوي. همداراز مو په دې خبری مجله کې واورېدل چې د پاکستان سریاعظم نواز شریف د دوشنبې ښار ته تللی دی او هلته یې د اوبو په اړه په یو نړیوال کنفرانس کې ګډون کړی دی. په دې خبری مجله کې مو د فوټبال د شزین د شزو د فوټبال د نړیوال جام لوبو په اړه هم واورېدل او همدارس مو یو شمیر نور مطالب در سره شریک کړل. په بل ساعت کې بیا یو ساعته خبری مجله لرو.
یو ورځ و مونږ دواړه په سفر باندې روان شو زوت غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مې ستا پر ولي کې کو تاپستر گو کی چور شون د جہان میں واڑ پریکو. یو ورس د شامر من وے زیو واسے ستا پچاو پچن ستا بندی و بدستر گو نا پناو. یو ورځ مونږ ستړي لته دومره ډېر خلکو لاس په لاس دوه بوړي لته دومره ډېر عاشقان و عارفان و زاوت و دزار خار پا کچو کی سرگردان و زاوت و یو آراز و ستالستر گو زخو دوکو دیش کے ویز ماں پچے کے زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پائی زیب کے. یو ورز و ستا پر جب دغو سے سندرشنے دیو تا ونی والے ساپستر گو کے لمبے
نرمدی زد جوان شین خمای غوارم زما لفظونه بکار ندی یو اوراز و زما پلاس کی غزلون امرا ویش دو سندرو نغمه مڑی وی سرو دو نرش دلی یو اوراز و زنوریت سوم بے سرود بے سندر ستا پروس غبار ناستو دے بلتون دیکھ لے خربر